د سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي د خوندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې 3 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لوکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په خوندوز ښار کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوې، سوداګر له خوندوز ښار وتلي او تر څنګ یې په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
تجارتی مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګه یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200 نه تر 300 کانټینر مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي طبعا مشکلات پیدا کیږي. نو تاثیرات زموږ په لاره باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په دغه ولایت کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې خوندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي زیان به نور هم لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار برېښنا د پارچاوي تر څنګ د برېښنا بیې هم لوړې شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بیه کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوی هیوادونو ته هم د برېښنا پیسې په سمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وایي چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانونو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر غیر مسؤوله کسان د قیمتي ډبرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو ځلې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 90 پوله، یو پوند 95 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 80 پوله، یو ایراني تومان 1.5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوز اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. له جوړسته به واوري لمړي د ژمنې سره سم د نا قانونه کډوالۍ په اړه دغه چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له نا قانونه کډوالۍ لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. صفي الله ستانسي یو راپور جوړ کړی چې پکې وروي دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لیږل شوي دي او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دلته وخت نا وخت ځینې افغانان چې له بهره ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسي وی قضیه په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلی یو. دغه ډیپورت شوی افغانان که څه هم لستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د زینو ستونزو په خاطر لنیول کیدو ورسته برته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان وایي چې افغانان باید نه قانونه کډوالۍ ته زړه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوه داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوی وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه به اتنا چې خوشی سي هغه رقم خوشی سوي دي او د ترکیه پولیسونه ولې دي او راسن راسې چون دوی په خپل ژبه ورته بیان کړی د ورته ویل چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته راليګل. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډیره سختۍ تیرې کړې ولی اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځای کې خپل ژوند ده. اولی متاسفانه دوی د داسې حالتونو استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان ارمین او ایشان نومیږي، له خپل پلار او مور سره له ایران ترکیه ته تلل چې پلار او مور یې له ایران بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیه ته رسیدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن ارمین او 9 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت نا وخت له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم یوی خو خپل پخوانی کاروبار پاتی وی او لبل خو د نوې ژوند په لټه کې نورې سخت شي به تیروي. لارمین او شان سره مل نګدې وکتل، دوی هم بهر ته لټګه زړتوري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي. ګران دوستانو، د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان ارمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدې ورسره دي. لمړی به ارمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 د تیاره بودی، د تیاره ورات نان دادن، گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت و یک تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج، خارج
جان خوب نیست. ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟
نه.
نمیخوای؟
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خو تاسو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې خبرونه لري. البته د افغانستان په ټولو ښارونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین په اړه اعلان واورېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته به تطبیق سي. دغه واکسین د پولیو د نورو واکسینونو تر څنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا ډول یې د پیچکاریو له لارې تطبیق کیږي. صفیا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین سبند 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف صدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګوزن پېښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقېدونکي ګوزن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګوزن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقېږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګوزن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقېدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقېږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامېږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقېږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی 2م هیواد دی، هر کال د ګوزن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقېږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډېرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډېر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلې چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم. لومړی خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه په همدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. صلاح غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځایونو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل دي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتیا د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپېژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پېژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عواملو د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ به تاسو هره ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقونو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک الله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافیتیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت من سره ولی په ټولنه کې د مسؤلیت عقل من جوړي او بل اخره د یو ویره من سره ولی کچیر دولت له خوانه مخنیمه ونی شي کچیر د رسانوی د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت اکسلمال ونی خي او قانون کې ونی نسی د قانون منګول دی ونس پړي ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې لکوره وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر وي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله را وسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په تاسو وانه یا په دا لاس وانه
و باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. احمد زئی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رسول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی ولی هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وتونیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي. متاسفانه په دې ونې دي توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده. هر معلول مشخص عوامل لري. عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته. دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتی خوالی د جرایم په مبارزه یعنی خرج پر وړاندې د تر خوالی په قانون کې د جنسي تیرای ته د جنایت وسفر کړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیرای کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړي ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیرای لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود اغه وخت کې جزا به حد کم ده. در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي. جنایت عین جنایت اغیزې عین منفي اغیزې چې هم د رواني لاسه هم د شمالي لاسه قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دی کنارنه دی باید ده قانون ده پا مساویانه تو پاقبانی تدبیق شی او ده قانون تر حمایه لاندی بی متاسفانه دقل تا دقل ما اصل پر نظر کنی نور کیگم خود دی تر سنگ نور اقدامات باید بوشی نور اقدامات سی دقل پر طولنه که دیر وگری دی چه دوی پا ده امنیتی ارگانو پولیکو که دوی تنظیم نیدی غیر مسئول کسان دی ولی سلاوی پی اختیار کلی چه دقل سلاو استفاده سره دوی پا مختلف جنایتو بانی لاس پوری که غلا دوی که ده خلق کورون تا دوی اولی او جنسی تیره بانده یو دلیل داده چه دولت باید پا دقیق اربان بانده ده غیر مسئول و کسانو نوصل را طوله که او بل ده مسلحتی چلندون دیسته چه هر چا چه قانون سرگلانه که قانون اگر دیر شدید برگون سر ده مخامخ شه ترسو چه ده طولن نور رو گلو د پند او عبرت سبب بود
قدر مون اوریدونکو د وزمردادی اونۍ د اساسي او بشري حقوق کو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لام ملسه
مخکخه خزي
د مخکخه شوزو په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي مرسل جان مقدس څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ
یوه ورځ بعض نجونې راغلې زموږ کور کې یاده شوه نو موږ په دې باندې پرې کړو چې درس به وایو نو په هغه کښې بیا نو د نجونو ونیسئ د دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده نو هغې وویل چې خیر ده موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغې کښې به درس ورکوو چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده کړه
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره وو چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي
لومړي کښې خو زه او ما خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې را شي ځکه چې یو خو داسې وسې په خپله کلي کښې وو او یعنې په یو کور کښې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې را شي نو شاملېدي تقریبا شپاړس پورې دغه لرې شپاړس ولس نجونې او نورې هم غواړي چې را شي
تاسو دوی ته څه شی ور زده کوئ
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې اووم صنف هم شروع کړه همداسې مخکې ځو
مرسل جان په دغو نجونو کښې چې ستاسو شاګردانې دي په دوی کښې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي
ولې نه ځینې خو کوشش هم دا کوي چې سبق زده کړي ځکه چې راځي هم دې دپاره نو په دې کښې د کور کارونه نه شاته پاتې نه شي هغه دود دي که نه نو په مخه کښې بیا نو یوه ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو لاسي صنایع باندې هم کار کوو بعض نجونې مرۍ کوي بعض نجونې نور کارونه هم
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېرې نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کښې پسې تعقیب کړي
شاید وي خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کومې نجونې راځي نو بعضې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوو خو اوس چې ده نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کښې ده نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نه شو یا پانچن ته لاړې نه شو چې راغه چې موږ خپل مشکلات پسې حل کړو دا هم را ته بسنه کوي خو کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم
تاسو خو د افغان مېرمنو د ادبي بهیر غړې هم یاستئ له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول تر څو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه چې استاد علمګل سهار سره مرسته وکړه. هغې میرمن بهر کې د دې کومې غړې چې دي که نه نو د هغې شمېره یې راته راکړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي، او
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟ مرسل مقدس څخه په مننه، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ستم مکڑا گرا